دا چې که سبا سم مشکل هم پیدا شي ملامت به اسلام آباد وي، دو پښتنو به ملامت نه، دو منظور پښتون چې څه علي سره کړی ده دا د ثبوت دا چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي او یا جګړې وشي، لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي موږ ته ستونزه پیدا کړې ده. نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړ شي او د پاکستان ستونزه به حل شي. او که بیا هم در تکرارم که نو غوالی پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نکي، نو دا یو کار پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي دا ستونزه د اسلام آباد په غاره وي.
منظور پښتین خپل هم وینا کې ویلي دي چې کوم پښتنو پولیسانو چې په پی ټی ایم په غړو باندې بلویانو باندې په دغه میدان کې تشدد کړی دی، نو دوی به څرنګه خپل کورونو ته تللي او پښتنو میندو به دوی ته ډوډۍ خي او دوی نه به دا تپوس نه کړی چې تاسو ولې په خپل ورونو باندې دغه تشدد وکړو. نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډیر زیات وایرل شوی دی په سوشل میډیا کې. خو زه دې ته راځم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپل باندې احتجاجونه او مظاهرې پر لتونه کړي، مشال ډیو دغه سره خبرې کړي د پولیسو سره، نو پولیسو خپل هم دغه تورونه لګولي دي چې دغه پوز د دوی په چارو کې مداخلت کوي، باید دوی د سیمې نه ووځي. دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسلوال دي او په زرګونو شمیر کې پوز دی او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي. دوی چې موږ امن راوستی شو دوی دغه سیمه نه ووځي. نو دا غینه دا ثابته شو چې دغه خبر پښتونخوا چې کوم ځنې پولیس دی هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نور چې کومل ته کې د امن لپاره پاتون کوون کې دي، مظاهره کوون کې دي، هغه سره ولاړ دي. یو د مدار چې د وخت کې د خبر پښتونخوا حکومت په ښکارا باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دي، په ښکارا باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دي. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی، ملاقات نه وروسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کیږي او دغه کومه برخه چې ده خبر هغه په خبر پښتونخوا کې راځي، د خبر پښتونخوا برخه ده. نو د خبر پښتونخوا حکومت هم سره ولاړ دی، پولیس هم کافي برخه سره ولاړ دی.
نو پولیس څنګه په دوی باندې حمله کړې ده؟ آیا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازه بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي؟
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغه لیک را لېږلی دی دوی ته،
خدای به بیرته رد کړی ده ځینو چې نه دا کار نه لري.
خو د پاکستان مرکزی حکومت اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. خو دوی همدغه دریس وخت چې تاسو کوم دغه کوچی دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوي کوي، پی ټی ایم دا تورنه لګولې دي، نو دا غي د وچینه. خو سیمه کې چې به څومره هم زمنګ د پوهانو سره خبرې کی ناغي و چې زیاتره پښتانه قام پرسته ګوندونه، سیاسي ګوندونه، مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي، د خبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دي. او چې کوم ولته کې نور حکومت نور سیاسي ګوندونه چې هغه په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت، مسلم لیگ نونو ګوند دی، دغه سی پیپلز پارټي دی، دوی په مرکز کې په حکومت کې دي. خو به چې په قبایلی سیمو کې دوی چې کوم پلویان دي یا دی غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي، هغه په پاتونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خبر پښتونخوا زیاتره خلک کاغه چارواکي دي، کاغه سیاسي ګوندونه دي، کاغه د پولیس دي، هغه دغه سره ولاړ دي پی ټی ایم سره. نو دینه داسې بریخي چې ښکاري داسې چې دا جرګه به کیږي.
او مننه مو
وبخي. او بل ماده خبره کوله چې ټول نه غټ خنډ یا چې موږ سیمو کې پوهانو سره خبرې کیږي، نو د پاکستان اسټابلیشمنت د پاکستان پوز د دې نه ریږي چې منظور پښتین د ټاټول ډیټا راټوله کړی دا چې په دغه سیمو کې چاته څه څه تاوانونه وړدلي، څوک چا څومره خپلوان مړ شوی دي، د چا څومره خلک په جبري توګه لاره درک شوی دي، چاته څومره مالی تاوانونه رسیدلي دي. په وزیرستانونو کې داسې خلک وو چې هغه به مخکې زکاتونه ورکول، 50 لکه شپېته لکه موږ سره خبرې شوې، هغه اوس خپل زکات نه ناشتي. نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړ شوی دي یا چا تاوانونه شوی دي، او هغه د خپل غمیز بیانې او ټولنیز رسنې دي په نړیواله توګه باندې دوی د غږ ټول نړۍ ته ځي، نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست دغه نړیږي.
مننه مومن صاحب. له شیرزي صاحب نه پښتنه لرم، خو مخکې ته د شیرزي صاحب له تاسو پښتنه وکم. د منصور احمد پښتین څرګندونې لرو چې مخکې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې د ویلې دي چې د پولیسو میندې مخاطبې کړي دي، ورته ویلې دي چې هغوی به تاسو ته په سترګه ګوري. دا سره ګورو
د یو تنخوا د پاره د خپل پښتنو د تباهي او بربادي د جوړولو د پاره تور روانه پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلی و چې زه به بیا هغه ړنګوم په هغه به تنخوا اخلي. زه یقین لرم ستاسو ستا مور جانه به یوه پښتنه وي. زما هم د هر پښتون هره پښتنه مور ماته د خپلې مور حیثیت لري. که هغه ته دې هم دا وویل چې د نن د ډوډۍ خوړلې دا په هغه تنخواه شوې ده چې پښتانه د خپل وطن د امن دپاره او د جبر د ظلم د لرې کولو دپاره راټولېدل، ما هغه په کاڼي ویشتل، په هغه مې درته ګټلي دي. هغه درکو ته یقین ومنه، زما دومره یقین دی چې هغه مور به ستا د دغې تنخواه یو ډوډۍ ونه کړي.
شیرزاد صاحب، د پولیسو موضوع یاده شوه، لکه څرنګه چې مومند صاحب مخکې توضیح او تشریح کړل چې د اسلام آباد په امر باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او له خلکو سره تشدد کړی دی، لیکن بلې خوا ته په تیرو څو اونیو کې، تقریبا په څو میاشتو کې، پولیسو په بیلابیلو سیمو کې، په بنو کې، په کراک کې احتجاجونه کړي دي، پرلتونه یې کړي دي، او د پی ټی ایم په ګټه یې خبرې کړي دي. لکه څنګه چې محمد صاحب وویل، حتی په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري سي له منظور پښتین سره په غېږ پښتنه کوي او د ده هرکلی کوي. څه فکر کوي چې آیا تاسو ته داسې ښکاري سي د پښتانه پولیس دوه ځایه شوي دي؟
زه فکر کوم چې خب یو څه ستونزه به وي هلته، په دې چې پولیس هم په مجبور ده د پاکستان قانون ومني، کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبرې واوري، یا بله د پولیس تر څنګ هلته فوز هم ده او پاکستان پوځیان یا عیسای استاد بلدیان ډېر په مشکل هلته د پښتنو په سیمه پوځیان ډېر ځای په ځای کړی ده. خب د کوم سرګونه چې میلمه وکړله چې دومره کسان پی ٹی ایم سره به یې، نو زه فکر کوم چې که ټول پولیس والا دوی یو په همدې پوه شي چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی ده، په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی ده. زه یو وخت پاکستان کې وم، هلته ما ولیدله چې زما ډېر دوستان پاکستانیان وو، ګاونډیان وو، دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله، خبرې کوله او لیکل او لوستل په پښتو دوی ته نه راتله. ما یو نه پوښتنه وکړه، ولې وایي چې مونږ ته په ښوونځی په سکول کې همدغه اردو وو، اردو او انګلیش مونږ زده کړی ده، دومره تعصب ده. او وخت یې راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سه پښتین سره ده، نو دا پولیس والا هم که دوه ځایم شوی ده، اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده، دا د جګړې جرګه نه ده، دا د بې نظمي جرګه نه ده، دا د مشکلاتو حلولو دپاره جرګه ده. دغه جرګې ته ټول غاله کېدي او اسلام آباد هم دغه جرګې ته غاله کېدي، او یو لاس شي او یو مشکل هر شي د پښتنو هغه سیمه چې کوم تر اوسه پورې ستونزه وه، دغه ستونزه ختم شي. خو که بیا هم ما مخکې ویله، افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډېر په هوښیاري پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالوي، چې هغه د منظور پښتون خبره مو واورېدله چې څه ویلې وه، ما اول هم وویل چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالوي. که دغه دې نه پښتنو پولیس هم یو درس واخلي او یو ځای شي، یو موټی شي، زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي، هم دغه جرګه ښه پایلې ولري.
مننه شیرزاد صاحب. مومن صاحب، دلته یو بله پوښتنه د په هر وخت چې دوی دلته دا کمپ ورانوي او دلته دا خیمه سوزولې دي، نو کله د جرګې وخت را نشته کیږي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي، خو په لار کې هم د دوی مخنیو لای چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل، حتی وزیر اعلی په لار درولې او غونډې ته ونه رسید، نو لدی سره به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیاب وي؟
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافي ورځې پاتې دي او په لزګونو شمیر کې لوړاندې نه خلق را روان شوی دی، وزیرستانونو نه د نورو سیمو نه، نو دوی دغه تمام نه لرله. او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې. تاسو پته شته چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بدونو ښکار شوی دی، نو یو وجه دغه هم ده چې پولیسو ته پته ولګېده چې دا کیسه د بل ځای نه ده، دا سیمه کې چې دا جنگ دی، دا جګړه ده، دا د بل ځای نه ده. نو ما صرف دغه خبره کوم چې پولیس په خپل باندې وکټمز دي، قربانیان دي، نو ځکه چې کوم دي هغه په خپل هم د ولس سره ودرېدل، هغه سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي. اوس دغه تر ازو نو موږ خپل باندې د یو خبريال په هیڅ باندې موږ دا ډیر وخت نه کور کوو، نو موږ هم دا سوچ نو چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي. لکه اوس چې د وزیرستانونو نه کم خلک راغلي دي یا د پاکستان د نورو برخونه د خیبر پښتونخوا مختلفو برخونه
د جرګې ځای ته
جرګې ځای ته
لیکن او بخشي ویډوګان خو ډیر خلک نشکاري
نو هغه چې کله دوی د پرل پسې دوی به درې مورز ده او دوی دغه تشدد کوي انسوګي استعمالي په نور مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي نو دوی هغه زمونږ ملګری لګوي پر پټوانې غونته دي چې هغه راشي پولیس دوی څو سر پلندې دي دوی څو نور څه نشته دي نو دوی وتختی یا دوی څه اوسنه سم مزاحمت وکړي لکه د اکتوبر په دویم باندې دوی درې غټه مسلسل د پولیس سره دوی مزاحمت کړی دی په تش لاس باندې ځکه دوی څو وسله نشته دي پی ټی ایم غړو سره نو دوی به څه چل کړی دی د اکتوبر درې مشپا دوی په اوجرو کې تیر کړی دی د سیمې خلکو دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي ما چې څنګه تاسو وختي ویلي د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي نو هغه خلکو ته په خیبر کې په پېښور کې خلکو په خپل اوجرو کې ځای ورکړی دی په خپل کورونو کې ورته ځای ورکړی دی نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې خو دا د چې خلکو ته را روان دي لکه دې پورې چې مشال ډیو ته کس ټلیفون وکړي چې موږ یوازې د سکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د کلاسیاپولانا د بلوچستان پښتون مشته سیمه ده هغه نه ورلګلی دي اور لګي موږ خلک راټولو نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده د په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده نو ټول پښتانه غواړي چې د جرګه کامیاب شي
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال رادیو نه خبره کړې دي د خلک به وټوانی شي چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورسو کې
زما په خل رسیدلې زکه آسانم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګی للمه هغه دا سیده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ دا سیمه ده چې لکه تاسو ویل چې د پېښور یو قسم له برخه ده نو پېښور خو خپل باندې په لکونه باندې ده نو څنګه به منی کې خلک دا سیمه ده خیبر
خو بخښه خو له پېښور هم دي ریګی للمه ته یو لار تللې ده څومره چې پوهېږم یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی خو کدا پولیس بند کې بیا به څوک څنګه شي امنیتي ځواکونه دا لاره بند کړي
زما خیال دا سیده چې لکه یو لار خو نه ده لکه وړي وړي لارې تللی چې خلک ځان رسي په هر طرف کې رسي کنه خلک ځان رسي پیدل مورتلې شي د پېښور نه خلک اغېتا او ورزیم دغلا د دین بل دا د بيد مردان او چارسدا دا ټولي ځلې یو بل سره تړلې دي نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي نو د دې مخه دغه مرهم نیول ګران دی بل غټه خبره ده چې وسو پورې تاریخ طالبان پاکستان یو پیرم ده نه دی کړی چې په پی ټی ایم باندې دوی چرته بریټ کړي وسلوال یی دغه بریزي مواری غستیدا نو دغه هم هغه مطمئن دي چې لکه وسلوال ډلې هم په دې باندې گزار نه کوي
دا مهمه موضوع ده شیرزه صاحب د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کې وي په سیمه کې لیکن لکه څنګه چې مومن صاحب ویل په پیټم سره د دوی د نه اختلاف وجه تاسو څه ښکاری
زه به کوم دوی هغه پښتونوالي ده یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او دیو سیمې خلک دي دغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف دوی هدف هم یو هم ده خبره ده چې دوی غوالي چې پښتنو په سیمه کم شي دا دوی نشدې کوي زه فکر کوم چې او د دوی برشتداري د یو علاقه خلک ته دوی منسکي خپلواني لري یو بل پیژنې ځکه دوی نشي کولای چې یو بل د استخباراتي د لحاظه دوی راوتي تی تی پی ام وای چې موږ د پنجاب په خلاف که اوس دوی پنجاب په خلاف ده که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي نو دوی دغه تی تی پی بیا د پښتنو په سیمه بدنامي کوي د دوی په خپل بدنامي په خاطر هم سنشي کولای شي د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي لوی خبر ممدا ده چې دوی اصلي شعار هم ده چې موږ پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف موږ درې دلې ده هم مبارزه کوو او حق دی هغه زینه غوالي او د هغه په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي د پنجاب په خلاف دوی شعار ده که اوس دوی پښتنو په مقابل کې ستونزه پیدا کړي نو بس سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی په بدنامي
شیرزه صاحب اصل کې په ټي ټي پی تورونه نه لګي خلک هم پښتانم ته په دې وجه خپه دي چې تاسو په پښتون میاشو سیمو کې همیشه بریدونه کوي د غیزی مواري اخلي کنه په ټي ټي پی باندې د طالبان پاکستان باندې خو تیر ورځ چې زما کله د علمزي مسجد سره خبرې کړي د پی ټی ایم مخکخ لري او ماج سنگ تاسو وختي ویل اوس پولیسو نیولم دي نو هغه ماته ویل چې اصل کې طریق طالبان پاکستان یو قوت ته او دا منل لبا چې دا و منل شي نو هغه چې دا زما خپل نظر ده کله چې پی ټی ایم د دې سره اتفاق نه کوي خو غول چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک هم منګ راولو دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو ځکه چې دا به موږ په شریکه باندې یو پریکړه به کوو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې په د امنیت په مسله باندې په جبریل درکه کسانو باندې په دې باندې موږ یو پریکړه کوو نو په کار چې دغه یو قوت په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو په 11 اکتوبر باندې دوی به مراول موږ په شریک یو پریکړه وکړو او دغه پریکړه د ملکولو لپاره او به دغه پریکړه د ملکې دوغه پروسس یا پروسه تعقیبولو لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو نو دغه پریکړه چې دوی یو کی هغه ریاست ته کیدی او دوی چې دا به موږ تر هغه پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنې چې کوم عملی شي ویني
خو هم دغه خبره منظور پښتين هم کوي دی وایي ټول پښتانه سره یو دي په یوه کې هغه د پاکستان اصطلاح ګډ طالب او بد طالب نشته او کومولاده کامیده ک هر څوته د ټول باید سره یو ځای شي بس شیرزه صاحب لتا سو مننه کوم مومن صاحب تاسو مننه کوم د لیدونکو او دیدونکو منندویم چې د خبرونه تر دې دمره سره وکړه
آزادی ملما سلامونه او نیکه لی نوریاس نوریم د آزادی ملما مونن داسې او څوک د چکلونه کلونه مور او ماشوم ته د روغتیاي خدمتونو په برخه کې کار کړی په کابل او د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په دې برخه کې ډېری قبیلګانو روزلی او له افغانستان بهر هم یو موده په بنگلاديش کې د قبیلګانو د روزنې په برخه کې کار کړی او هم بنگلاديش ته کډه شو د روهینګیا مسلمانو ښځو او ماشومانو ته د قبیلګۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي د قابلیت په برخه کې تر لیسانس پورې زده کړې کړې او په همدې برخه کې د پالیسۍ جوړولو یو مهمه غړې پاتې شوې ده په افغانستان کې د روغتیاي خدمتونو او ستونزو اړوند په تیر د مور او ماشوم په برخه کې مور سره ډېری مرکې کړې او هم د ازادي راډیو ډېرو بحثونو ته رابلل ده هلې غرشین د ازادي ایمیل مننه ده اغلی غرشین ډېر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله که څه هم تاسو لند پیژندنه وکړله خو خبر دا وی چې په فایل کې کپ لند توګه اوریدونکو ته په خپل ځان ورو پیژنې
مننه نوري صاحب خو سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته او په دې هیله چې ټول په صحت په کالو باندې ملابسي او ښاله ژوند ولري نو مې تاسو واخسته هیله غرشینې د قابلیت دی په برخه کې لسانس لرم درس مې ویلې دی او تقریبا ډیرو ادارو ته په ډیرو ځینو کې کار کړی دی د کار موخه مې ټوله د قابلیت د رښتې او د نرسنګ لپاره وه او د افغانستان د یو د ملي ترینرانو نه ایم د قابلیت او د نرسنګ په بخش کې او د قابلیت د انجمن له خوانه چې زمونږ یو د ورټ انجمن اتحاد دی د غیله خوانه د بنگلاديش د قابلیت د پروګرامونو لپاره تخنیکی مشاوره او متر 2000 پورې یعنی د کووید تر هغه پورې فزیکی ورتلم فیرن آنلاین دا ور سره لارم همکاري ور سره لارم د قابلیت د روزنه په برخه کې
بله کراته وای چې اغلی غرشین چیرې پیدا سوی یا لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي متوسطه ثانوي او بیا څه وشول چې دغه د قابلیتګۍ رشته مو انتخاب کړله
مننه نورې صاحب زه اصلا د کونړ ولایت یم او پیدایښت تم په خپل مملکت کې دی لومړنۍ زده کړې مې یعنی اول او دویم صنف مې د کونړ په ولایت کې لوسته دي دریم صنف نه بیا کابل ته راغلی درسونه مې کابل کې ویلې دي په اسلام متوسطه زده کړې مې په پنځه فامیلۍ لیسه کې کړې دي او بیا د لیسه زده کړو په خاطر باندې مې لیسې مریم او وروسته بیا د ښځو مسلکي لیسې ته چې هغه وخت یو مسلکي لیسه و په اداره او منیجمنت او بانکداري کې مې خپل زده کړې پای ته ورسولې یعنی ورلسم پاس ته خلاص شوم ولې پاندې جریان کې علاقه مندې دې ته پیدا شو چې زه باید طبابت مسلک په خصوص قابلیت ته داخله شم ځکه د مین دومرینه په افغانستان کې ډیره زیاته وه او فکر مې په دې وکړ چې دا زه غواړم چې ته به ویم نو وکاله باید ته کې درس ویم به ورسته لاره شم تخصص پروګرام ته دا به وډیره وګدلاري چې زه د مین خدمت ته حاضر شم خطرینه لاره بهترترینه لاره او هغه لاره چې زه په لند وخت کې وکولای شم مند ته خدمت وکم د قابلیت مسله چې ما په ډیر شوق او علاقه باندې شروع کوم په دې شته کې خپل درس مخې ته ویور. البته په شروع کې ډیپلومات کې د غزنفر د صحی علوم انستیتوت نه فارغ شوم، ځنه هغه وخت په افغانستان کې لیسانس نو بیا وروسته چې کله د لیسانس برنامه په افغانستان کې جوړه شوه په 2018 کې د لیسانس برنامې نه فارغ شوم او په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې شت باندې کار کوم.
بله،
عامې کلینیکي کار کړی دی او عامې په ادارو منیجمنت کې کار کوم.
د دې ټپ او ځینې نور رښتې چې په افغانستان کې ډېرې مشهور رښتې وي د انجینری په ډېر کوچنیوالي کې چا به ویل چې زه غواړم په راتلونکي کې مثلا ډاکټر شم یا ډاکټر شم یا انجینر شم، تاسو سره د انګیزه کوم وخت پیدا شول چې مثلا غواړی قابل شئ؟ کوچنیوالي کې مهمه په دې باندې فکر کړی و چې باید دغه د طبابت لاره ونیسم.
نوری صاحب، ما په کوچنیوالي کې دا فکر نه کوم چې زه باید د طبابت لاره ونیسم، ځکه ما نور رشتو ته په خصوص رشتې چې ما خوښېدي چې درس پکې ویم لکه د هنرونو رشته کې په باستان شناسۍ کې او یا په نورو رشتو کې، او دا واقعیت دی چې په افغانستان کې اکثریت فامیلونه خپل اولادونه دې ته تشویقوي چې باید یا طبابت یا انجینري وده، یعنی انتخاب د فامیل لخوا نه کېږي. ولې زه په دې کې آزاد وم، ځکه انتخاب زموږ په فامیل کې دا مسلکي انتخاب هر سړي ته خپل انتخاب ورکول کېږي چې څه شي خوښي. خو کله چې زه په مکتب کې وم، یعنی د خصوصي مسلکي لیسې کې مې درس ویو په اداره او منیجمنت کې، نو دلته احساس مې وکړ چې نه، د هنرینو د پنځینه یا د نورې رښتې چې زما خوښېږي د دې نه بهتره رښتیا هم دا ده چې زه قابلیت انتخاب کوم، ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې قابلیت ډېرې کمې وي او اشد ضرورت و. او کله به چې مې د مند درد لیدل نو دا یوازینی عامل دا شو چې زه د مور او د ماشوم په خاطر باندې له دغه ټولو خوب او خیال نه تیر شم او هغه حقیقي رښتیا ویم چې واقعا زما مملکت ورته زه احساسوم چې ضرورت لري او باید کار وکړم. خلکو
خارونو ته د افغانستان لرو ولایتونو لرو کلیو او پرتو سیمو څخه تک معمولا یو پروسه ده چې ځینې وختونه یو ځینې مسایل د دې عامل کېږي په کورنۍ کې چې فامیلونه کډه وکړي ښارونو ته، په تیره بیا کابل ښار ته د افغانستان مختلفو ولایتونو چې څوک راغلي دي. تاسو مخکې د کونړ یادونه وکړله، دوه کاله مو هلته زده کړې کړې وې، څه وشول چې له کونړ راغلی کابل ته؟
نوري صاحب، د کونړ ډېر وخت راغلی، ځکه هغه وخت تقریبا امنیتي شرایط ډېر پخوانو په شروع کې تقریبا د سیدرته ویم چې شاید اته 50 کې یا 50 کې دا چې موږ مکتبونه په ډېر وړو سنونو کې شروع کړو، دا عامل شو چې فامیل په کابل کې راشي، ځکه زما نور خویندې ورونه هم دلته په پوهنتون کې محصلین او بیا فامیل دوه ځای وو. رسیدګي د پلار مې د الله وبخښي مغفرت دي کې لږ ورته مشکل کېده چې هم کونړ کې ورسیږي هم په کابل کې اولادونو ته ورسیږي، ځکه دې اولادونو سرپرستي غوښتله، په همدې خاطر باندې کابل ته انتقال شو. ولې د کونړ سره هم روابط قطع نه دي، یعنی زما شاید که بسې مبالغه نه شي نو دوه هفتې پس درې هفتې پس حداقل د یوې ورځې دپاره ځم، ځکه هغه زما په اصطلاح باندې هغه د پلار نیکه وطن دی او نه غواړم چې خپل فرهنګ او خپل وطن او خپل خلق دې یاد وباس.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په افغانستان کې د قابلیتګانو زده کړې چا کې غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي لیسانس نو، دغه قابلیتګان چې په افغانستان کې روزل کېدلې په کومه سطح روزل کېدلې؟
په لیسانس نو، دوی په ډیپلوما سطح باندې روزل کېدلې. موږ که د قابلیتګۍ لنډې تاریخچې ته لاړ شو، تقریبا د قابلیتګۍ تاریخچې تقریبا په 1910 کې شروع شوې ده په افغانستان کې، چې د غازی امان الله خان په وخت کې 12 نفره نجونې ولېږل شولې ترکیې ته، هلته یې د قابلیتګۍ رشته کې درس ویو او بیرته افغانستان ته راغلې او دوی د قابلیتګۍ رشته ځان سره راوړه. وروسته بیا نور برنامې شروع شولې، نرس قابلیت په نوم باندې و، معاون د قابلیت و ده، تر 2014 پورې، یعنی تر 2014 یا 2012 پورې، او اوس هم دي زمون قابلیت 14 پاس ډیپلوما سویه باندې فارغېږي. او بیا وروسته چې علي تحصیلات قابل هغې پانځې جوړ کړه د کابل طبي پوهنتون کې کیمیو کې، نو هغه ځای نه مونږ بچله قابل فارغ ورکړې، او په شخصي سکتورونو کې زمونږ یو تحصیلي مؤسسات قابل هغې پانځې شروع کړې چې خوشبختانه نجونې پکې وویل شو، درس پکې ویل. یو پروګرام په افغانستان کې د متمم یا د برجنګ په نوم باندې جوړ شو، چې په دې پروګرام کې په یو شخصي پوهنتون کې جوړ شو، چې په اوله دوره په دې پروګرام کې تقریبا 28 نفره کادرونه وروزل شو، چې موږ خپل کادر ولرو او وکولای شو جګه سویه باندې د هغو کده درس وي. فعلانه موږ ډیپلوما محصلین لرو، ډیپلوما فارغېږي، نو د شلم نه را په دې خوا مخکې 14 پاس فارغې دي. اوس د جهاني معیارونو مطابق قابلې 15 پاس فارغېږي. نوی کریکولم د معیاراتو د WHO امرو او ICM د معیاراتو مطابق کتابه کوي ده لولي، او زمینه هم ورته مساعد ده، هم په شخصي کې هم په دولتي کې په ډیپلوما لیوال باندې.
بله ډېر ښه. ځینو کسانو لپاره ښایي دا تفکیک یو څه ګران وي. نرسانو قابله ګان دا دواړه تقریبا سره تړلې دي، توپیر په څه کې ده د مسلکي په لحاظ؟
مننه نوري صاحب، ډېره مهمه موضوع ده. نرسنګ او قابلګي ډېره زیاته تفاوت لري، ځکه قابلګي یوه مختصه یا سپیشالیستي رشته ده چې قابله په خپل فیلډ کې ټول کار د مور او د ماشوم سره دی، او د مور او د ماشوم په مورد باندې مکمل زده کړې کوي. د نرسنګ رشته چې ده، دا په طبابت کې د ستون فقرات یا د بکبون په نوم یادیږي. د یو په ټولو رشتو د طبابت کې ټولو کې باید د نرسنګ په برخه کې باید د رشتو په مورد درس ووي، او دوی وکولی شي چې ټولو هغه ناروغانو ته، که د زړه ناروغ دی، که د اورتوپیدي دی، که ګوشو بلون دی، یورولوژي ده، یعنی د طبابت هر رشته چې ده هغې په هر رشته کې دغه کېږي، دا روزل کېږي، اما جنرال نرسنګ وایي هلته کار کوي. تفاوت یې دا دی چې هغې د نرسنګ درسونه وایي ټول په صورت عموم، لکه جراحي، داخله، پاتالوژي، امراض ساري، فارماکولوژي مکمل، او قابلګي یوه مشخصه تخصصي رشته ده چې د یو په دغه دریو کالو کې فقط د درس موضوع مکمله په ریپروډکټیو هیلت یا صحت او باروري د مور او د ماشوم باندې چورلي، او د دې رشتې نه مکمل په داخله رشته کې دغه وزي ده. سپیشالیست قابلیت یا په اصطلاح په عامه ژبه ویم یو متخصصه رشته ده د قابلیت لپاره. ورې زبنګ نرسنګ جنرال دی، عمومي دی، هغه ټول موارد وي، او بیا قابلې په کلینیکونو کې، په مسایل ولادي شفخانو کې، په هغه ځای کې چې د مور او د ماشوم خدمات ته ضرورت یې کار کوي، او نرسان په صورت هم په ټولو برخو د طب کې کار کوي.
یعنی یو قابلیت چې ډیره تجربه ترلاسه کړي، لار ورته پرانیستې ده چې کولای شي چې بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مثلا د نسایي ولادي په برخه کې تر ډاکټري پورې.
خپل رشته کې نوري صاحب من کولای شو تر ډاکټرا فوق ډاکټرا لاړ شو، ځکه زمونږ اوس ډېرې قابلیت دي چې دا فعلاً ډاکټرا لري په قابلګۍ کې، فوق پی جی لري په قابلګۍ کې، هیڅ نوع مشکل نشته. یعنی چې زمینه د تحصیل برابره، فعلاً دا مشکل تقریبا رفع دی. لسانس شروع شوی دی، په ماسترۍ او په دې باندې کارونه شوي دي. اکثره قابلې زمونږ اوس د ایران او د ځینې بیروني مملکتونو نه ماسترۍ او ډاکټرا دا اخلي په خپل رشته کې، البته په قابلګۍ کې. د ICM یعنی د قابلو د نړیوال اتحادیې د پروتوکول سره سم
تاسو د کلونه کلونه تجربه لرئ د قابلګۍ، ډېر لور پرتو سیمو ته به هم تللي وئ، ډېرو میندو او ماشومانو درملنه مو کړې ده. کوئ شي راته ووایئ چې په خپله مو تر اوسه پورې څومره قابلګانې روزلې دي؟
زه کله چې د قابلګۍ د پروګرام نه فارغه شوم، خوشبختانه په ډېرو جګو نمرو من کامیاب شولو، او د هماغه وخت نه تر اوسه پورې، یعنی د شمار بیرانه غلطي، خو په افغانستان کې چې کوم د قابلګۍ پروګرام تطبیق شوی دی په دولتي او خصوصي برخو کې، په یو شکل نه په یو شکل موږ هغه پروګرامونو کې ور داخلي، او هغې دپاره کار کوو. که د قابلګۍ د استادانو روزنه ده، که خپله د مسلک کې د نصاب جوړول دي، کتابونو لیکلي دي، که د دغې دي، ولې درس مې د غزنفر په انستیتوت کې ورکړی دی، په زاول پوهنتون کې مې درس ورکړی دی قابلګانو دپاره، چې تقریبا د زاول د متمم پروګرام نه د دغه یو دغې راته یاد دی، تقریبا 240 یا تقریبا 250 لسانس قابل فارغ کړي دي. همدارنګه په دولتي انستیتوت په پوهان صاحب غزنفر په انستیتوت کې ډېر زیات، تقریبا شاید 100 دورې فارغ کړي. یعنې داسې په ټوله کې چې زه د قابل گئی د پروګرامونو ملي ترینرم په افغانستان کې اوسما غونډه د غزډیری نور استادان شته ده نو موږ په هر شکل باندې د قابل گئی په پروګرام کې ور داخلي او دغه په قابلیت پروژنه کې که افلاین شکل خپل ورزو اوس په زمينه د انټرنیټ او د مسایب ته چې ته قابلی یا شاګردان ضرورت لري په انلاین صنفونو کې هم دغه کول درس ورکوو
بل دغه بهیر تاسو څه ډول ګور یا ارزوې د قابلې گی په برخه کې په تیرو تقریبا څه باندې دولسه ځکه په افغانستان کې د مختلفو برخو کې من جمله د روغتیا په برخه کې هم ډیره پانګونه وشوله ډیر کسان په مختلفو برخو کې وروزل شول د قابلې گی په برخه کې هم آیا ډیر کسان وروزل شول او آیا بیا هم ارتیا ډیره زیاته ده موږ چې کله وینو او راپورونه اوس خبريږي په لری او کلیو او باندو حتی په خارونو که هم هغه څه چې لازم ده میندې او ماشومان روغتیایي خدمات نه ترلاسه کوي
په تیر دوه لسیزو کې ډېره غټه لاسته راوړنه موږ په قابل لګې کې درلوده ځکه موږ مخکې مختص یو څو پروګرام د قابل لګې د لپاره لرل شاید په نحو ولایتو ولې کله چې د میندو مړینو کچه ډېره زیاته وه او د ماشومانو یعنې په سل زره کې شپاره سوه وه نو موږ د ټولنې د قابل لګې پروګرامونه د افغانستان په څلور دېرشو ولایتو کې په هر ولایت کې تقریبا کم دورې چې موږ تربیه کړې دي دوه دورې دي کم دورې چې دوه درې ولایت دي په هر ولایت کې اته دورې نه دورې قابلې تربیه شوې دي یعنی په دې کې موږ ډېره غټه لاسته راوړنه لرو دا هماغه ولایت نجونې د لرې پرتو ولسوالیو نه انتخاب کړې دي راوستیم دي دوه کاله د هماغه ولایت په مرکز کې د قابلې مکتب ویلې دی او پس هغه نه بیا فارغ شوې دي بیا په خپل کلو باندو کې د کار لپاره تللې دي یعنی د قابلیت د لپاره ډیر کار شوې دي خو ځینې شرایط دي چې خلک په خو امنیتي مشکل او اوس امنیتي مشکل هم الحمدلله رفع دي ډیر زیات خلک د سید د کلیوالي ژوند له خارج ژوند د لګډیره د غور کوي د همدې په خاطر باندې دغه ځای کې موږ په مشکل سره مخ کیږو ځکه خلک د کلو باندو نه
تقریبا
تاسو باور وکړئ چې تقریبا یو مېش مخکې موږ یو دور فراغت د قابلیت درلودو د مزار په خاطر کې داخل بلخ کې موږ یو د پنځو ولایتو یو مکتب د پنځو ولایتو نه جوړ شو چې د هر ولایت نه لس جوړي وي په هغه کې تاسو باور وکړئ په سمنګانو د ولایت نه د یوې لرې ولسوالۍ نه په ټولو ولسوالۍ کې یو باسواده جلکۍ پیدا شوې وه چې هغه موږ راوستله دو کلن پروگرام یو یو او سند د فراغت یو واخست او سند د فراغت سره یو ځای مکتوب د مقرره یو واخست لا کلینیک تیار ورته آماده او کار ته لاړ د سند دي چې زمون قابلیت ته کار نه کوي ولې شته دې ځینې په کده سي چې د خار ژوند خو خی خار ترېش ولې په دې مطمئنه اوسې نورې سپ چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو کلینیکي الته یو ډیول لګیدلې د یو قابلیت ورته نسته د او مور او ماشوم ته خپل خدمات وړاندې کوي
دغه تاسو ته خپل د افغاني ټولنې هغه دود او دستور انانات معلوم دي په مختلفو سیمو کې خلک خپل رسوم او انانات بل لري ځینې خندونه شته ده څومره دغه خندونه هغه ټولنیز خندونه د مخنی ولید چې مایند یا پلرونه خپل لونی پریک دي چې لاړی شي نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي یا د قابلیت په برخه کې په تیری بچی ډیر سخت اړتیا ده ورته دغه مو محسوس کړی ده ځینې محدودیتونه
نور څه د فرهنګي د لحاظ خو موږ تاسو یو اسونه چې ټولنه یې تبا دا مشکلات شته دی په شروع کې ډیر یعنی تر څو چې بدایت به نامه تشه کېدل او دوی به دې خانه کېدل چې خپل یو ځوان نور راولېږي او یو ځای کې دوه کاله به وقفې درس وي او په لیلې کې اوسي کې لږ سخت ولې اوس تاسو باور وکړئ چې خلک دومره علاقه مند شوي دي چې هر سړی غواړي په خپل کور کې یو یا دوه قابلیت ولري یعنی اوس د خلکو چکله دا کلو په لری پروتو سیمه کې قابلیت وروزل شوې او دوی د قابلیت په ارزښت پوه شول نو اوس ډېرې فامیلونه ډېر علاقمندي دي ته لري چې دوه درې نفره د خپل کور نه په دغه کې ولري د قابلیت او د نرسنګ پرشته کې ولري یعنی پوخه واقعا نرسنګ زمونږ فقط نارینه او ته مختص شوی و کله موږ سن نفره د نرسنګ محصلین لرل په سلو کې بلس نجونې وي ولی اوس خوشبختانه که په سلو کې شپېته نجونې نه نو په سلو کې 50 په 50 نجونې دي چې د نرسنګ او نرسنګ کې درس وي او قابلیت خو مکمل ټول د نجونو رشته ده او ډېر علاقه مندي مور سره شته ده
اغلی غرشین په دا ژوند کې په تیر بیا په کاری چاپیریال کې ډېر لږ لحظې ویني چې هغه د خوږې خاطرې په توګه پاتې کیږي یا د ترخې خاطرې په توګه باندې پاتې کیږي. که د خپل مسلک سره داسې په تړاو د یوې خوږې خاطرې یادونه وکړي، داسې کومه لحظه چې تاسو ډېر احساس د خوښۍ کړی وي؟
زما په مسلک کې هر لحظه ما ته احساس ته خوشحالی دی، ځکه کله چې یوه مور راځي یا یو فامیل راځي او دوی ته ضرورت لري چې زموږ خدمات واخلي او دوی زموږ خدمات اخلي او بیا زموږ نه خوشحالی زی، دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالی زی، یعنی ډېر احساس ته خوشحالی دی زموږ دپاره. ټولې ښې خاطرې دي زما په مسلک کې ټولې زیاتې. خو ښه خاطره دا ده چې زه یو ولایت ته لاړم، یو لرې پرتې ولسوالۍ ته، تقریبا ما 4 ساعته یا 5 ساعته سفر وکړ او چې ورغلم په هغه ولسوالۍ کې او ما هلته یوه قابله درلودله او د دې قابلې د ترینینګ کومې قابله راوستلې، نو کلینیک فلجېده، نو مجبوره شوم چې زه خپله ورشم هلته ترینینګ کې، ورته کلینیک کې ورته ترینینګ ورکړم. نو ما چې د دغه خلکو شور او شوق د دې قابلې د موجودیت سره دلته ولیده، دا راته ډېره خوږه خاطره وه، یعنی ډېره زیاته راته خوږه خاطره وه. او یو کله چې زه د قابلګۍ مسلک ته داخل شوم او ما د اول ځل لپاره د قابلګۍ یونیفورم واغوستو او په دې احساس مې وکړ چې زه یو څوک یم چې چا ته یو زما یو کوټې کومه کړو اوسېږي، دا زما دپاره هغه په اصطلاح ډېرې خوږې خاطرې. خو دا درته داسې د زړه نه وایم چې د قابلګۍ په مسلک کې هره دقه هره ثانیه چې زما د واکه کوم کار راځي زما دپاره هغه ښه خاطره.
ترخی خاطرې هم وایم شته؟
ترخی خاطرې شته دی. په یوشف خانه کې مې کار کوو، نوري صاحب شاید ډېره دردناکه. یوه مور یې راوړله په ډېر بد وضعیت باندې، ډېر بد وضعیت باندې. نو دا مور چې څنګه شفخانې ته راننوته، دې دومره یې نزایي کړې وه چې په اصطلاح باندې ساه اخیستل ورته سخت و. خو زه ټیم د کور ودانې مور واخیسته شفخانه کې و وینه او دا. نو دا کله چې عملیات خانې طرف ته مونږ وړله، نو دې دا یو غږ وکړو چې اولادونه مې ډېر واړه دي، زه نه غواړم چې مړه شو. دا مور عملیات ډېر موافقانه وشو، باوجود د دې چې تقریبا شپږو خلکو یې واخیستله پوینټ. مریض 8-9 ورځې مونږ سره پاتې شو شفخانه کې، مریض جوړ شو او د مریض د مرګ دغه چې په شفخانه کې وه هغه وشوه. 8 ورځ باندې چې کله دا مونږ دسچارج کړه د شفخانې نه چې وتله، نو په عین حال کې نه پوهېږم چې دا به د ډېرې خوشحالۍ نه و که دا به څنګه و. په مور باندې قلبي حمله راغله، هر څه چې مو کړو ونه وته د قلبي حملې ده. نه دا هماغه مور مرګ د دې سبب شو چې زه په هغه شفخانه کې وظیفه پرېږدم، ځکه هر ځل چې وتلم د دې دا غږ، دا اوس هم چې هر شفخانې ته لاړه شم دغه غږ مې تر غوږه کېږي او دا د خپلې لمنې نیول چې دی په ډېر عذرانه شکل وویل چې زه نه غواړم چې مړه شم، اولادونه مې واړه دي. دا زما د ژوند ډېره بده خاطره ده، ډېره ترخه خاطره
دا رښتیا واقعا هم ډېره،
ځکه مور روغه شوله او رخصت یېدله کور ته تلله او اولادونه یې ولاړو په دالیز کې. دفتن د قلبي حمله یو ایما حمله پرې راغله او مور ته دغه نه شوه دغه نه وه. دا ډېره دردناکه، یوه دردناکه دا وه. یوه دردناکه مې په یو ولایت کې دا وه چې کله زه تللی وم، ویزې ته ډېر لرې ولایت ته تللی وم، ولایت نوم نه بنا اخلم خو ډېر لرې ولایت و، ډېر غریب خلک. نو یوه مور یې په موټر کې راوړله، د سراچۍ موټر د ډالۍ جوړه کړې وه، ډې کې اچولې. نو کله چې راوړله یو کلینیک ریفر کړې وه، نو د ده په یوازان وویل چې دلته عملیات چې کوي چې ښځې ډاکټران دي که نر، متاسفانه هم په هغه شفخانه کې 8 قابلې درلودې، زنانه متخصص نه درلودو، عملیات عمومي جراح متخصص نیول. نو مونږ ورته ویل چې قابلې خو ټولې ښځې دي، په ټیم کې ښځې شته، خو اصلي هغه سرجن چې زمونږ دی هغه نارینه دی، ځکه د مسلک در لحاظه مونږ ټول معلومات باید په یوازې ته دغه کړو ورکړو. او دی و هماغه مور په هماغه وضعیت کې بېرته هر څه چې مو ویل قبول یې نه کړه، موټر کې واچوله او ډاله د موټر یې پسه بنده کړه، ویل مونږ نه غواړو چې زمونږ مریض نارینه ډاکټر عملیات. نو دا چې د هغه مریض په سرنوشت څه شوي دي تر ننه پورې ماته سوال
بلنه نور به ترخې نه وایو. بل دغه یو مسله چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړه، د مور او ماشوم مړینه، د مور او ماشوم د مړینې په اړه باندې ډېر راپورونه ورکول کېږي، ځینې احصارې ورکول کېږي. تر څه حده پورې نن ورځ روغتیایي خدمات هغه سطح ته رسېدلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوی کېدای شي، هغه چې د ناروغۍ ونه لري یا د علاج وړ وي؟
اوس خو هغه تېر عمر چې کوم یو چې ما تاسو ته چې په 100 ژوندو ولادتونو کې مونږ 1400 میندې د لاسه ورکول، هغه اوس راټیټ شوی دی، یعنی مونږ ورته ډېر ټیټ یو. چې قابل د وقایې دی. خو یو مهمه خبره دا ده چې درې عامل ډېر عمده چې اوس هم ممانعت د دې کېږي چې مور او ماشوم یا کلینیک ته یوړل شي یا ورسره خدمات وشي. یو د تصمیم نیولو دی، فامیلین نه شي کولی د یوې مور په مقابل کې سم تصمیم ونیسي. تصمیم داسې وخت نیسي چې مریض په هغه نویومه دقه کې، یعنی په داسې وخت کې شفقانې ته راوړي چې د نورمال حالت نه دغه شوی ده وتلی. بل مونږ او تاسو غرنۍ منطقې اکثرا ترانسپورټیشن زموږ په لرې پرتو سیمو کې ډېر مشکل لري. تاسو که دغه کې لیدلی په بدخشان او په نورستان او په دې ولایتو کې سر د اوس نه نورې لارې بندې دي، مشکلات د ترانسپورټیشن موجود دي. بله دا چې حداقل فاصله د یو کلینیک نه تر کوره پورې یا د مرکزه پورې 2 ساعته ده. نو کله چې تصمیم ناوخته په کور کې ونیول شي او بیا دغه 2 ساعته لار وروال کېږي بیا ترانسپورټ، دا خپله ډېر غټې موانع دي چې د دې سبب ګرځي چې د میندو د مړینې کچه دغه شي ده پورته لاړه شي. که چېرته په وخت کور تصمیم ونیسي، که چېرته د امیدوارۍ نه مخکې د یوې مور صحي چک اپ وشي او مطمئنه شو چې دا مور جوړه ده، کولی شي خپله د امیدوارۍ پروسه په نورمال ډول مخته یوسي. او یا یوه مور حداقل 4 دفعې د امیدوارۍ په دوره کې د قابلګۍ د مراقبتونو یا انتینتل یا د امیدوارۍ د دورې مراقبتونه ترلاسه کړي او دوی ټول راهنمای واخلي، تاسو باور وکړئ چې د مړینې کچه ډېره راټیټېږي په افغانستان کې، بیا به کله غږ هم جګ نه شي. خو دا یوازې زموږ د لاس کار نه دی، دې کې باید دا زموږ هیوادوال موږ سره دغه شي ده وګره کړي او موږ سره په دې لاره کې دغه وکړي، د همکاري او کومک وکړي.
بله ډېر ښه. اغلی غرشین، تاسو د بنگله دیش یادونه وکړله چې هلته مو د قابلګۍ په برخه کې خلک روزلی دي او خدمت مو سره ترسره کوي، چې راته لنډ ووایئ چې دا کله وو او په څه ډول؟
نوري صاحب، د 2010 کال نه تر 2016 پورې ما په بنگله دیش کې د تخنیکي مشاور په صفت کار کړی دی. تقریبا 243 قابلې مې ورته روزلی دي چې پارامیډیکو د قابلګۍ په برخه کې مې وروزل چې هغه وکولی شي هغه عاجل خدمات مې ته وړاندې. او بیا په اخرو کې چې کله د میانمار موضوع شو نو هلته بیا وغوښتل شلم لاړم. تقریبا 3.5 میاشتې مې د بنګلادیش د کوکسس بازار د میانمار د کمپ کې مهاجرینو سره تیرې کړې او هلته هم میندو او ماشومانو ته د قابلګۍ د بخش خدمات وړاندې کول. او تقریبا شاید حدود د 50 یا 60 لا زیات کم زیګونونو چې میندو چې زیګون کوه هغې سره مې هم همکاري کړه. او همزمان مې قابلو چې هلته کار کوو هغې ته مې په هغه کلینیک کې انجاب ترنینګ یا د وظیفې داخل ترنینګ هم ورکوو او مریضان هم موږ کتل. یعنی په دغه 3.5 میاشتو کې تقریبا ما د 2500 میندو نه ډېر دغه کتلي دي، د قابلګۍ د نظره خپل خدمات مې وړاندې کړي دي میندو.
ډېر الله خبرې مو ډېرې وکړلې. بیا هم که کوم شی ما نه پاتې وي تاسو غواړئ په تېره بیا ځوانو نجونو ته څه پیغام لرئ؟
یو خو دا پیغام ټولو ته ورکوم چې امیدواري یوازې د مور مسؤلیت نه دی، کورنۍ اتا کلی اتا په منطقه کې څوک ژوند کوي دوی ټول د یوې امیدوارې مور او د یو نوي زیږېدلي ماشوم په مقابل کې مسؤلیت لري. ټول باید د یوې امیدوارې مور ته متوجه اوسي، دوی په وخت کلینیک ته بوځي. او ځوان نجونو ته مې اخرانه پیغام دا دی چې دوی باید کوشش وکړي چې خپل ځانونه ورسوي، نه یوازې د قابلګۍ په رشته کې، په هر رشته کې چې په هر برخه کې چې، او د خپل صحت خیال وساتي. ځکه د ځوانۍ په وخت کې د صحت ته متوجه کېدل آینده د 15 کلنۍ نه پورته د ډېرو مرضونو د وقایې او د مخنیوي سبب کېدای شي. نو په دې هیله چې خلک ما سره په دې باندې هم نظر اوسي په دې موضوع باندې،
حتما خلک بس تاسو سپارښتنو ته پام کوي. هیله غرشین، تاسو یو دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره ګډون وکړ او کلونه کلونه مو په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې خلکو ته خدمت کړی دی. Oh,
چکم